پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2019 کال د دسمبر 28 او د 1398 کال د لیندۍ له دېرشمې سره سمه ده. د افغانستان اړوند راپورونه او تحلیلونه په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. لومړنی موضوع مو د ولسمشري انتخاباتو په اړه دی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خبره سبا یک شنبه د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. نو راپورونه هم ستا خو تر هر صدام خدا افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندولندی کوي.
د غزنی د یک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې د نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. د غزنی د دیک ولسوال په جګړه کې ټپي شوه. د غزنی ولایت د دیک ولسوال فضل رحمان نظروال له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ټپي شوه. دا خبره د ولایت ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وکړه. نو موري وویل
فضل رحمان نظروال ولسوالی د یک ولایت غزنی کې دوی
فضل رحمان نظروال نن تر غرمې وروسته د یاد ولسوالۍ په رامک سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په عملیاتو کې ګډون کړی و. د پرون مازدیګر وروسته د یک ولسوال په رامک سیمه کې پر پخه ټپي شو او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شو چې روغتیایي وضعیت یې اوس ډاډول دی. د زیاته کړه په دې عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ځایي خبریال ته په دغه ځای کې د دوی جنګیالیو ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړه او ادعا یې وکړه چې نښته کې 15 افغان سر تیری وشلی. د امریکا متحده ایالاتونو جګپوړو چارواکو دا خبر رد کړ چې د دې هیواد پوز کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دې هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی ویل دا ادعا چې دفاع وزارت او متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې د هغوی له مخې څرګندېږي لوړ پوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له امریکایانو سره شریک کړي. خو مارک اسپر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف ورکړل شوي دي. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه ور اضافه شي. دا چابهار له لارې افغانستان ته د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل شوي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړی. د دې درې اړخیزې کمیټې درېیمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د خپل هیواد د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د وزیرانو د شورا غونډه دایره کړه. په هند کې په وروستیو کې مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د شخړو پر مهال لږ سر لږ څوار لستنه وژل شوي او تر څلور زرو ډیر نیول شوي. د اعتراضونو وروسته تر هغې پیل شول چې د هند پارلمان د ډسمبر په 11 یو جنجالي قانون تصویب کړ. د دې قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغه کسان چې مسلمانان نه دي او په هند کې قانوني اوسېدلي دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. د دې قانون پر ضد پرون هم په نوي ډیلي کې مظاهرې وې. دا انتقاد کوونکو په باور دا قانون د هند د صدر اعظم مودی د هغه ایجنډا یوه برخه ده چې غواړي د هند شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان تر فشار لاندې راولي. خو د مودی په مشرۍ د بهاراتیا جنتا ګوند وایي د دې قانون هدف دا دی چې د هند هغه چې هند لخوا هغه کسانو ته پناه ورکړل شي چې مذهبي اقلیتونه دي او په دې درې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ملي دفاع د واک قانون لاسلیک کړ چې له مخې فضایي ځواک د امریکا د ملي پوځ د شپږمې قوې په توګه رامنځته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په میریلند کې وویل دا قانون چې زه یې نن لاسلیک کوم 138 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې په 2000 کال کې به په دفاعي بودیجه کې شامل وي. دا زموږ په تاریخ کې تر بل هر وخت بېساري لګښت دی. دا تر بل هر وخت ډېر لګښت دی چې پر پوز کېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې فضا د نړۍ د جګړې نوی ډګر دی او د په وینا د امریکا ملي امنیت ته د پراخو ګواښونو په موجودیت کې په فضا کې د امریکا برلاسي خورا مهمه ده. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې متحده ایالاتو مخکې دي خو هومره مخکې نه دي چې په کار ده، خو له لنډې مودې وروسته به ډېر مخکې شي. د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وویل چې په تیرو 70 کلونو کې چې هوایي ځواکونه رامنځته شوي ټکنالوژي ډېره بدله شوې. د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په بیان کې دا هم ویل شوي چې چین او روسیې په فضا کې د سیالۍ نوی ډګر رامنځته کړی او دا ضروري ده چې امریکا د سیالۍ په دې ډګر کې هغه څه وکړي چې اړتیا یې شته. او مسکو او کیف د اوکراین لاري نور اروپا ته د روسیې د غازو د تیرېدو په اړه ابتدایي موافقه وکړه. دا موافقه په داسې وخت کې شوه چې دواړو هیوادونو ترمنځ وسنۍ تړون د روانې میاشتې په 1.5 پای ته رسیدي. روسي رسنیو پرون د روسیې د غاز پروم شرکت په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین او روسیې تفاهم لیک لاسلیک کړي، خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته تر دې چې د روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ، د کیف اړیکې له مسکو سره کړکېچنې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیا:
انشاءالله سهار له خیره موږ اطمینان ورکوو چې لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان
کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي د دې اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه پایلې باید ډېر مخکې اعلان شوی وای. په ترکیه کې به مو د شاوخوا اتیا هیوادونو د میرمنو د یو نړیوال کنفرانس خبر کړو. د افغانستان پاس دازتوب د میدان وردګ ښاروالي ظریفې غفاري په دې غونډه کې ګډون درلود. هر روایي
کله چې ما به د ملي وحدت حکومت مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې. د دوی نظریې به ډېر مثبتې.
په نړیوال مسایلو کې دا وایي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندي پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي. که وخت نور راپورونه به هم اوري او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیر ازادي راډیو ته وویل چې نن به د ټولو ولایتونو د رایو په اړه پریکړه وسي او سبا به له خلکو سره د انتخاباتو لومړنۍ پایلې شریکې سي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډله وایي چې تر هغه چې د 28 ولایتونو رای بیا ونه شمېرل سي دوی ته د منلو وړ نه دي. نورحال فیروزه زیرا کوي چې همدا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزه جانې خبرونه ته شر اغلې په دې اړه نور جزئیات په تاسو څخه واورو.
ډیر زیات مننه فریبا جانې. له 4 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې د پای ته رسیدو سره بل اخره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل نن د کمیسیون رهبری ته د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د دارالانشأ لوري راپور سپارل کیږي او دوی به د هغه پر اساس پریکړه وکړي.
گزارش‌ها را ما از دارالانشا خواستیم. 27 ولایت قبلا پروسس شده بود و او آماده است. 7 ولایت دیگر هم گزارشش امروز سر میز ما میایم و سرش بحث میکنیم ببینیم که این گزارش ها که به ما میرسن نیازمندی از این هست که دوباره ما بعضی خلاهایی که داشته باشه به دارالانشا هدایت بدیم او را دوباره بررسی کنه. انشاءالله سهار لخیر مونگ اطمینان ورکو چه لومړنۍ پایلې د انتخاباتي نتایجو اعلان کو.
تر دې وړاندې څو ځلې کمیسیون ویلي و چې لومړنۍ پایلې به اعلانوي، خو په وو ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو له لوري د انتخابات خپلواک کمیسیون دفترونو ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته د رایو بیا شمېرنه او تفتیش وکړي. د دغې ډلې دغه ډله ټینګار یې دا دی البته چې 300,000 رایې د باطل اعلان شي. اوس چې په ټولو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او تفتیش پای ته رسېدلی دی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې لومړنۍ پایلې به سبا اعلانوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر هغه چې 300,000 رایې باطل اعلان نه شي او په ولایتونو کې هم رایې له سره ونه شمېرل سي، دوی به یې ونه مني. د دغه ټاکنیزه ډلې ویاند فریدون خوزون وایي
دا اعلان په ځای دی چې بحران حل کړي، یو نوی بحران جوړوي. کمیشن یو ځل مخکې بحران او بنبست ایجاد کړ، موږ راغلو د حسنیت په خاطر مو بنبست مات کړي او د بحران حل لپاره مو لار برابره کړې، زمينه مو متحده کړه. مګر کمیشن اوس دوباره غواړي چې د یو بل بحران حل کړي چې هغه د ناپاکو رایو پر اساس د پایلو اعلان دی.
خغلی خوزون وایي کمیسیون باید پاک رایې له ناپاکو رایو جلا کړي. له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټکنیزې ډلې یو غړی داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل دوی د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي.
مونږ ډېر زیات منتظر پاتې شو. د افغانستان خلک د دې اعلان غوښتنه د تقویم په اساس کوله او ډېر وځندید. اوس هم که اعلانېږي اوس یې هرکلی کوو، مګر کاشکې وخت اعلان شوی.
تر دې وړاندې د خلکو او یو شمېر ټاکنیزو ډلو له لوري په وار وار پر کمیسیون نیوکې شوې وې چې باید پایلې پر ټاکلي وخت اعلان کړي وي، خو د کمیسیون په خبره د شته ستونزو له امله دوی ونه شو کړای چې پر خپل ټاکلي وخت باندې دغه پایلې اعلان کړي. بلې فریبا جانې،
بله مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و موردل چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو وار بیا نیټه ورکړی چې سبا به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. البته دا یادونه باید وکړم چې دغه کمیسیون دوه ځله نور هم د دغو پایلو د اعلان لپاره نیټه ټاکلې وه، خو بیا ونه توانېدل چې دا پایلې اعلان کړي. اوس د نوي اعلان وروسته د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد ودیر صافی وایي چې دا پایلې باید ډېر مخکې اعلان شوی. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تازه ژمنې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا ملت ټول اړیکې زموږ ټولې وده او انکشاف د اداري او سیاسي او اجتماعي او اقتصادي د ټول د نتیجو پورې معتل دي. هر څومره د کمیسیون د انتخاباتو باید سمه وجه او په ډیره شفافه توګه د خپل نتیجه اعلان کړي. که به څوک پس له هغې نه ثبات همګرانی که هر یو وي او دوی قناعت پرې نه لري، درې ورځې پورې وخت لري کمیسیون د شکایاتو ته د خپل شکایت بیا وړاندې کړي. که هغه شکایت په ځای ګڼلی وو او نتیجه یې بیا ماتلولو بیا شمېرنې دې وویسته نورو ولایاتو ته، بیا به هغه عملي کېږي. او که ووایي موږ سره ټول ټولې لړۍ پاڼې دي او دغه لړۍ دي دا زموږ اوسنیم دي او فکر کوو اخري هم همدغه وي.
بله استاد، ستاسو په نظر باندې ستونزه چیرې وه په چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې داسې لاندې نه شوې؟
اول ستونزه په کمیسیون کې هم وه چې دوی هغه ظرفیت در لازم او کفایت در لازم نه درلوده او وی نشو کولی چې دا په اول سر کې په وخت کې دوی وعده کړې وه دا اعلان کړي. او وروسته د هغې نه بیا دغه سیاسي هم هغه مقابل پارټیګانې هم بې له دې چې بیا هم دا تایید د کمیسیون ته غوږ کېږي، خبرې په مخکې په تکلف او تکلف او په دې خبرو شروع کړې. سره د دې چې دوی ټولو نمایندګان هماغه کمیسیونو کې ناست دي، ناظرینو پاس هغوی په مخکې شمېرل کېږي، هغوی اواز نه جګوي او سیاسي پارټۍ اواز جګوي. نو ستونزه په دې پارټیو کې وه او همداسې مساوي ډول په کمیسیون د انتخاباتو کې
د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ودیر صافی وو.
ازادي راډیو لوونه تروو
د دوستانو از زدی رادیو هر اورز د سحر دوو د ماشان تر وو بجو پر منتنی چپا دولس اشپشنوی او د ایفم پر سلا شاره پینزه سپا پر طول افغانستان که صاف آوازی او ریده لیسی اوس با ورسو خاطر پردیست چی د افغانستان اروند اقتصادی خبرون را روی
د افغانستان زعفران په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړ. د دغه هیواد د کرنې او مالداری وزارت مین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د بلجیم هیواد د ذایقې انسټیټیوټ د یو تازه ارزونې له مخې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه په نړیواله کچه لومړی مقام خپل کړی دی.
نن زعفران افغانستان از نظر کیفیت و مرغوبیت بهترین زعفران دنیا شناخته شده و فعلا بازار یک تعداد زیاد از کشورها از جمله کشورهای عربی در اختیار زعفران افغانستان است.
د ښاغلي رستمی په خبره د نړۍ له 430 ټنه زعفرانو څخه 8.15 ټنه چې 6.3 فیصده کېږي افغانستان تولیدوي. نوموړی دغه شان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د زعفرانو تولید 13.3 میټریک ټنو ته رسیږي چې صادرات یې هم ښه دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان یو کیلو زعفران اوس مهال د هیواد دننه په بازارونو کې 80-90 زره افغانیو پورې او په نړیوالو بازارونو کې یو کیلو 1400-2000 ډالر پورې پلورل کېږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه د حکومت لخوا سوداګرو ته د پانګونې په برخه کې د جواز نه ورکولو له امله شکایت کوي. د دې خونې رئیس نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې شاوخوا 15 پانګوال دې تلیواله دي چې د تیلو د پمپونو په جوړولو کې هر یو له 1,80,000 ډالر څخه زیاته پانګونه وکړي، خو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ورته د فعالیت جواز نه ورکول کېږي.
چندین سرمایهګذار ما د سیدکرم همچنان د ولسوالۍ سیدکرم او ولسوالیهای دیګې تشویق کړي تا سرمایهګذاری وکړن. در حدود 1,80,000 دلار سرمایه‌گذار ما سرمایه‌گذاری کرده، فعلاً برشان جواز هم صادر نمیشه.
د ښاغلي علمیر په خبره دغه ستونزه دوی په څوځلي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره شریکه کړي، خو دې وزارت ورته جدي پام نه دی اړولی. دغه اندېښنې په داسې حال کې پیدا کېږي چې د سړې هوا پر رسیدو سره د ګازو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو برخې مسؤل جواد دبیر بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هر هغه پانګوال چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ولري د سوداګرۍ وزارت یې د فعالیت په برخه کې همکار دی.
از دهمیت از همون مسائل نیست شما متوجه زمینه برای سرمایه گذاری ما از هر زمان دیگر بیشتر فراهم شده.
ښاغلی دبیر وایي د پانګونې وضعیت له پخوا په پرتله اوس د ښه کېدو په حال کې دی او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 15 پوله، یو ایرو 6 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 6 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1515 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
له خطر پردیس خمنانه دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. یو نړیواله موضوع بر واخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې توکیو د ایران د اټومي خوندي پاته کولو په برخه کې هڅه وکړي. شینزو آبی له روحاني سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحاني سفر په داسې حال کې کېږي چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلې سوې دي. ملالې بشیر نور جزئیات راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی روحاني پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگټن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحاني سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د 4 کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. ښاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپاني بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل ایستونکي بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سوه او وسوځل سوه. واشنگټن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ایتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمه ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل سوی د جاپان حکومت ډېر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یوه طرحه جوړه کړې. ایراني چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای سي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوو لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بیت کابل تور وګرځو. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو او د سولې مذاکراتو په اړه مطالب خبره کړې دي. فیروزی عزیز د ورځپاڼه تر کتنه کړې غټ ټکی به ترې واورو.
هشت صوب نا دولتی ورسپنې خپلې سرمقالې ته دا عنوان ورکړی دی: د انتخاباتو دوسیې دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته ولاړی شي. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ډېر احتمال په همدې اونۍ کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ هغه نوماندان چې په لومړنیو پایلو او د کمیسیون پر کړنو نیوکې لري خپل اسناد او شواهد دي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. لیکوال زیاته کړې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم موظف دی چې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه داوري وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي نن یا سبا باید د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. لیکوال لیکلی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی د رایو بیاشمیرنه او تفتیش پای ته رسیدلی او دغه کمیسون په تخنیکی لحاظ چمتو دی نن یا سبا یعنی یک شنبه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د هیواد ورځپاڼې په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د رایو بیاشمیرنه تفتیش او د رایو باطلیدو پروسه په 40 ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نوماندانو د ناظرینو څارونکو بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د استازو تر څارنې لاندې پای ته رسیدلې ده. لیکوال دا هم لیکلي چې خلک او نړیواله ټولنه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. سرخط نا دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقالې ته دا عنوان ورکړی: زیات ځنډ زیاتې پلمې. سرمقاله لیکونکي لیکلي د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ له شک پرته د انتخابات خپلواک کمیسیون د تنبلۍ او د کمزورۍ څرګندونه کوي چې تل پر انتخاباتو د څار بنسټونو له لوري تر نیوکو لاندې هم راغلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي سوله لري ده که نږدې. د لیکوال په خبره زلمی خلیلزاد کابل ته له وروستي سفر وروسته یو ځل بیا ویلي چې موږ سولې ته ډېر نږدې شوي یو. د ویسا لیکوال لیکلي که په رسنیو کې د سولې بحثونو ته پام وکړو تر دې دمه کوم د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي چې په راتلونکي کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړي. په سرمقاله کې راغلي د حکومت په دریځ کې د اوربان د شاد تر څنګ په پاکستان کې د طالبانو په ټنځایونو څارل هم اضافه شوي چې وروسته تر هغې به دوی له طالبانو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، هغه هم د افغانانو په مالکیت. د لیکوال په باور خو طالبانو ته نږدې سرچینې ادا کوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر تر هوکړې وروسته به اوربان ته غاړه کیږدي.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یو نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د میدان وردګ ښاروالي ظریفه غفاري چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویل چې د ترکیه حکومت به د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمېر مرستې وکړي او همدارس به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلڼو ښارونو لړۍ پیل کړي. ملالۍ بشیر له میرمن غفاري سره په ترکیه کې د ترسره شوي کنفرانس په اړه مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې د دې غونډې په اړه معلومات ترې غوښتي دي. اغلی غفاری وویل
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، بالخصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بالخصوص د ولسمشر جلال الملک او اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلي ولس هغه نړیوال وروستونه سره موجود وي. بالخصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلي ولایت ښاروالی یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د او ملي وحدت حکومت مرکزی حکومت او سیمیز حکومت هغه حمایت او ټول درزون پاره له دوی سره خبري شریکولې د دوی نظریه به ډیر مثبت وي او تر ټولو مهمه دا و چې د دوی ټول هیله همدا و چې افغان میرمنې هم شي کولی د دوی په څیر راتلونکي کې هلې ځلې ولري د دوی په څیر په نړیوال او په ملي حکومت والې کې خپل څنګه برخې ولري بلخص په سیمیز حکومت والې کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د ایسایي سرشمیرین ته وکتل شي میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی خو بل خو برعکس بیا په حکومت والې کې او بلخص په سیمیز حکومت والې کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څه دی چې باید واوسي نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمیز حکومت والې کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، په د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیستی په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې تست کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې خاروالی سره وکړي، بلخصوص هغه خاروالی چې د میرمن لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د داسې محمد اشرف غني هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
د میدان وردګ ښاروال ظریفه غفاري وه.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
الله نظر خبر کوم د نګرار ولایت نه اورور نه کسمه چې دوه ورځې کې تاسو د کټوالو په اړه کې راپور خو شو چې دمر خلک د افغانستان سره د ستونزو کاته ولې سره مخ دي. هغه بیا موږ شکر د الحمدلله افغانان په خپل وطن کې اوسېږي او خپل مت بکو دمر بدل لیک نمرو ان شاء الله خپل وطن کې خدمت کو کار کو لګي به نمرو. وزارت د مهاجرینو دا د خوښ کوم دا کوم چې هغه د مهاجرینو په نوم خارګوټي چې په نګرار کې وو او 15000 یوزونه وصل د خلکو په لاس په بانکونو کې تاته پیسې تایید کړي دي وسبور دي فرنایوچ ګرځي ورته په ملک د اعلی خلکو او واسطه مکافاتات په پام کې پیسې ته ویل کېږي 15 کاله وسو چې په افغانستان کې درته مونږ ګرځو او راغلي کالو ته د پیسې داخل کړي دوه خارګوټي د ژوندون دي. ورته کو وزارت مهاجرین ته د هغه 15000 نمبر پښتنه وکړه چې نن راځي دا په ملي مسلمان مفاتو د لاسه دي خو هغه مونږ مخکې دا پیغامونه ډیر پېښو دې برغو دا زموږ قانوني حق دی دایم پښتنه کوو به هم کوو مونږ د چاچن دی خو مونږ د ګرو د څوک هم دی دا چې مونږ الحمدلله خپل خدمت کوو خپل کارونه
بارانو خراب
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه رسولي وو که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې